سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوې د مشالېډو د نه ساعت خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د دې ګړي نیمه برخه په ریپورټونو جوړه ده او په دوه نیمه کې درته دوه اونیز پروګرامونه روشان مستقبل او سازونه خبرو. خو په اوله نیمه کې به درته د سر خبر د پی ډی ایم لخوا دا خبره چې دوی به د مارچ پر درویشتم باندې د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. دوی ترڅنګ د قاضي فایز عیسا د کیس په اړه باندې معلومات ورکوو او د خیبر ضلع په اړه رپورټ ستا خو پیل له خبرو. سرټکی د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ پر درویشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پاکستان ویلي د دې هیواد امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. د امریکا ولسمشر پرون پر طالبانو غږ کړی چې برنته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فیچرسلی خوشی کړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مخالفو ګوندونو د اتحاد هم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ پر درویشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د اسلام آباد پر سړکونو یوازې د پریټکونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چ دا مارچ درشتما روز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا دا روز دا لارون کون کو روز ہوم دا منگ دا لانگ مارچ لپارا دا درشتم مارچ نیٹا ٹاکلی دا اوزنی پریکڑے باید چی اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
د مولانا فضل الرحمان په ظاهر اشاره د مارچ پر درویشتمه نیټه په اسلام آباد کې هر کال کېدونکې د پوجي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونې شایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري پر څلورویشتمه نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی و چې خپل لاریون دي د مارچ تر اوویشتمې ته ورواړوي. هغه د دې لپاره دا دلیل ورکړي چې د مارچ درویشتمه د پاکستان ملي ورځ وي، نو په دې ورځ د اسلام آباد په سړکونو پوجي پریډ وي او د ده په وینا بل دا چې له امنیتي پلوه دا ورځ حساس وي. پاکستان جمهوری تحریک د اسلام آباد پر لور دا لاریون د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. د پاکستان ویلي چې د هیواد امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. مویود یوسف له پلاوي سره د جنوري پر 9 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و او هلته د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبان د حکومت له نورو وزیرانو سره لیدلي ول. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت د جنوري پر 10 نیټه پر خپله ویبپاڼه د دې سفر په اړه رسمي اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو غاړو پر سرحد د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره په ملي کچه د همکارۍ د یو میکانیزم پر جوړولو سلاح سوي دي. بیان زیاتوي چې دواړو لورو د مال په بدل کې د مال پر راکړه ورکړه هم اتفاق کړی دی چې د دې طریقې کار به وروسته ټاکل کېږي. ټاکل شوی ده چې محمد یوسف او بخشی ټاکل شوی و چې محمد یوسف دا سفر د 2022 کال د جنوري پر 13 او 19 نیټه کړی وای، خو د دوی په وینا هغه وخت خراب موسم له کبله وځنډول شو. خو هم په دې ورځ ځینو فعالانو په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره هم کړې وه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستی دی. پولیس وایي ویلیم سراج او د هغه ملګري پرون له رنګ سړک سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګري یې زخمي شو. د جنوري پر 10 نیټه د وزیر اعلی له دفتر خپور شوی بیان کې د وژنې غندنه شوی او پولیس ته حکم شوی چې په پیښه کې ککړ کسان دی ونیسي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې او نه هم پولیسو څوک نیولې دي. د خیبر پښتونخوا او مرکز پېښور په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې د بدامنۍ پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. تر دې وړاندې د جنوري پر 13 نیټه د پېښور په بډبیر سیمه کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیس سرتیري ټپي شوي ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو غږ کړی چې برمته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فیچرسلی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د تشتو سوی مارک فیچرس د تشتوونې 2 کاله پوره سوي دي. فکر کېږي چې فیچرس چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی شایي د طالبان سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بېګنا وګړي ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دی او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بوزدلی ده بیان زیاتوی چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وسی نو باید هرومرو مارکس سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی اوربند خبرې اترې مسکېدلای. د مارک خور چالینی کاکورا په بیان کې په بیان خبرول سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلې دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ورسی. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي مواد مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د چین د مرسته یک شنبه له شینګیانګ په ریل ګاډي کې بار او د افغانستان پر لور رهي سو. هغه زیاته کړه چې په دې 1500 ټنه مرستو کې غنم، برا، غوړي او د کچالو د پروسس ماشینونه شامل دي. سفیر وانګ ژمنه کړې چې د راتلونکي میاشتې په سر کې به هم د غنم په شمول د خوراکي مواد مرستو یو بله جوپه هم افغانستان ته واستول سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان سره بشري مرستې کړي دي. تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو د خبرونی خبرونه واوریدل او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه ترازو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د حزب اختلاف اتحاد پی ډی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ په درویشتمه نیټه به د اسلام آباد پر لور د حکومت پر ضد لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچی کې کړې ده. هغه دا څرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید دغه خبرې په جواب کې کړې چې ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د درویشتم مارچ پر ځای اوشتم مارچ ته ورواړوي. هغه دلیل ورکړی چې درویشتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کېږي نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او پوځي پرېډ به کېشي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. تفصیل له کراچی نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په 13مه په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته وویل چې د مارچ په 13مه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ 13مه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو ورځ هم ده. د لانگ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټه ټاکلې ده او ځنې پرېکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانگ مارچ لپاره د مارچ درشتمه نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت به اسلام آباد ته ځي
او ان شاء الله پوری قوم اوس دن اسلام آباد کی طرف روانه
ہوگی. مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پرېکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په 13مه اسلام آباد ته لارون ونه کړی، ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 14مه د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو ولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي.
تو کسی اور
کے کنٹرول میں ہوگا. دیوائی چی دا مارچ پا درشتما نیم اسلام آباد دا بلچا پا واک کی بھی پا سڑکونو با ٹینکونا او توپ خانی بھی دا ترہرگرائی خطر دا، دا کرونا وائرس دا خوریدو خطر دا. پا مولانا فضل الرحمن درے زلا ترہگرو بریدو نکڑی، پا ما دو زلا بریدو نشوی. پی ڈی ایم دے دا درشتم مارچ پزائی دا مارچ پا ویشتما لارو نکڑی. دا حکومت پا زد جوڑ پی ڈی ایم با دازل دا اسلام آباد پا لوری لارون اکڑی او کنا او غوختن باید تر کوم حدا اومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسی چارو کارپوها ډاکټر توصیف احمد خان وای پرونچه پسینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی، نو دوی به ولی د تحریک انصاف حکومت سیاسی شهیدان جوړ کړي.
یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وای چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیز او اپوزیشن په مرسته منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی به په سینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري، خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي پر رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنې حکومت په نسکور کړي یو سیاسی وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ډی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ډی ایم به د دغه حکومت نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي، او بیا پی ډی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پریکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او پوز یا اسټیبلشمنټ تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي، او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سازونه سنځیرونه پر پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
وسم رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان سپریم کورټ پوخانی مشر امان الله کینرانی د جسټس قاضی فایزی ساکیز د تازه تفصیلی فیصلې په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پر پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضی عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست درلوده چې په کې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دي پټا کړي، خو قاضی فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او مېرمنې په نوم دي. سپریم کورټ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلي فیصله خبره کړه. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لاس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا 9 میاشتې وروسته خبره شوه. قاضي فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې په کې فایز عیسا تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نول. فایز عیسا ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رزق پول کړي وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د دله کفالته بهر دي. د جسټس فایز عیسا پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بالاخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریق شوه، او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی، او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لټ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصلې په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایز عیسا له اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پښتنه ګرویزنه نشي کولای او نه هم پر ضد کارروایی کېدای شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په صرف سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټراډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی د جنوري پر 1.5 نیټه له مشالې ډو سره په مرکه کې ول چې سرینا قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
سپریم کورټ کیس لیکا گیا اس ججمنٹ میں
په دې فیصله کې لیکل شوی دی چې سرینا قاضي د یو فرد په توګه سپریم کورټ ته جواب دی نه ده. یوازې جج د سپریم کورټ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. په دې فیصله کې ویل شوی دی چې آئین هر چا ته انفرادي حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې له مخې د سرینا عیسا انفرادي حق خوندي دی. نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څه وخت، چیرې او د کوم قانون له مخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته وکړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضي فایز صاحب مقدمه پاړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلی پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وي او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وي. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخی پر ادارو او عدالتونو دا لازمه سو چې پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجه ورکړل شوی دي، نو په راتلونکي کې به تر هغو پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کوم بل فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضي فایز صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاته سوی ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,500. 10,380 کلو هرتز.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځینو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي او ځینې کسانې نیولې دي. پولیس دا مقدمه د عامه نظم ساتنې د قانون له مخې جوړه کړې ده. مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پورې کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشاکولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړی ده. د پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کومو حالاتو کې استعمال شي هم د دې پښتنې جاج زموږ خبريال فرهاد چنواری په خپل رپورت کې اخیستی دي.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرول په شر د جنوري په 1.5 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک ارډر یا د عامه نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل کوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړای او تر اوسه د خوګخیل کوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل سره د خپل حکومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او د ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیات ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې. او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې، نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستکس سل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړی وو، نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړی چې د خپل جایز غوښتنو نمو په شا کړی. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امنه جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې زموږ په دغه تحریک کې چې کوم دی کنه د مفتی اجاز سے په سربراهۍ کې دا تحریک شلوره دی، مکمل پر امنه پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس آف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کومو حالاتو کې کارولی شي، په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطر وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستی شي. د ضلع ډی سي چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا که فرض کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلې شي، په جیل کې ساتلې شي. البته دویمه خبره دادا چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول دا ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي یا بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غي آرټیکل سوارلس نواخله تر نولس پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي، اظهار رائے ازادي ده دیتہ چې ده د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرمن احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بے بنیاد دی. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
د پاکستان حکومت د جنوري پر دیرلسمه نیټه منی یا اضافي بجټ وړاندې کړی و چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربېره هم منظور کړ. په دې بجټ کې د اربونو روپیو نور ټیکسونه لګېدلي دي. حزب اختلاف دریځ لري چې له دې سره به په هیواد کې ګراني نور هم زیاته سي، چې له کبله به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ سي. لکه چې په 2013 کال کې عمران خان په واک کې راغلی، په دې هیواد کې ګراني په تیزی سره زیاته سوې ده، خو حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې ګراني مخ په زیاتېدو ده. د حکومت له لوري د وړاندې شوي اضافي بجټ تر منظورولو وروسته ولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
لی وخت زه د سوات بنګوري خار مینس کې تقریبا ولاړ يم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډي دا چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه رنګ دي سره خواته چې دینو د اجناس دکان دي نیوړا چې چيني غوړي دم خرسي کې د پيو دکانونو هم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت یا دلته یو مخامي سیدون کې ده. انا پښتنه کو چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په 13 جنوري باندې قومي سملای نه په باري اکثریت کې پاس کو، او دا وزیر چې کم چې د خزانه وزیر دی هغه وایي چې د دې به په عامو خلکو باندې څه قسمه اثر نه پرې بچي. دوی برګر ته تپوس کو برګر له خزر خپل پیژندلو کې څه نوم دی څه کار؟
زما نوبالي نوم دی. دې منګوري بازار کې مدار په یو دکان دی، او عام ولس چې دی بدې دو چې کم بجټ پیش کو 100 روپۍ تروړه بدې لګو روزو کې د دره بجټ نه رستو ګران شو وړه داسي چې چینی وڑی دا پیز منگ دا پیو کاروبار دے کم پی منگ تا 110 روپے ملائے گی آگا 130 روپے منگ تو ملائے گی وہ کالے والے کے ختم لکپا عام لس پان ڈیر گھٹا سرات کاروبار تقریباً نیمی نسے وا کم شو
بل برکر ہے مسلم موجود دے دے بازار کے مزدوری کئی کار کئی دے دکاندار سرا پلے پی جنگلو را سرا او کا او دارا تو ہے کنا چھ دا منی بجٹ اڑان لکڑے شو نو تاسو وہی مزدور کار طبقے تے دے وزیر اعظم دا ہم وہی چھ مزدور کار طبقے تے منگا زیات ریلیف پر کو ترخا دار تے نہ دے ور کڑے نو سو ہے پاگے بلے پلے پی جنگلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم ز ارفان اللہ خبر کو ما دل ترا پے پ دکان کے کار کو منگا مخ کے تروڑا اڑا غستل زدل تا 600 روپے باندې مزدور ما اوس زدا 200 روپے اڑالما اگر 200 روپے اڑ زکالما چې دل تما سره باقی نور پیسې نه بچت کیږي اگر خوراک سکتے اغم ډیر په مشکلات سره روان دي زمنګا زکه چې ما شومان نه په هزار سره کپڑے دا خو پکې سره نشو اغسته زکه منګ ما په جمعه په ورځ چرته چھٹی وکړه دمه بشو اغه چھٹی مور پسې من ختمه کړه
حکومت وایي په ټوله دنیا کې گرانی دا کووډ دی او داغه د وژنه دا مسلې دي د تیر حکومتونو د غلط پالیسیان دی
بالکل جی کبه بار ملکی خو اغه عوام خپل عوام سره لی پر کړي هسپتالونه فریدي تعلیمونه فریدي دا سدا اغه زه په پیسو د دې په پیسو کې ډېر لوی فرق دی
مرلا دا بل مرګره موږ سره ولاړ دی دا پښتنه کو چیرې په دې ملک کې د مینی بجټ نرستا سمره ګرانی راغله دا عام کس جون سمره اغیزمن دی حکومت یو غړخته وای چې مینی بجټ په عام خلکو به هیڅ اثر نه پله په جنګلو را سره کو سو وای چې تاسو د ورځې سيزونه کمالي پای سو نه اثر پرې وته
ما نوم نصیر دی او شادری می ګور سره تعلق لرم د مینی بجټ نه بچ دی نو غوړی وڑا سونه چې دا روزمره اشیا دی ټول زیات ګران شي روزمرہ بالکل غلط ہے مہنگائی اور دانش دے
تو بل مرکز ہم سر ولاڈ دے دکاندار دے کنسٹرکشن کار کئی یعنی اگر سیزونه خرسای چې خلک آبادی بي گئی دغه پښتنه کو چې سیخ سیمټ رنگونه نور سیزونه سونه ګر شو په جنگلو کا د مینی بجټ سره دی و چې ولس پیسه نو ټیکس ولا کېدو نو کارونه څنګه دی او سیزونه سونه خرسی ګرای سره په دې ساسر پرې وته دی کړه ټیک دی شو کتری دوی په عام سړي سره سب دشتا
زمان عمرې مولا دی دی وت کې وسې دن کې او حکومت چې دا کوم خبره کوي چې مهنګایي نه راغلی نو مهنګایي انتهایی سیوا راغلی ده د دې سره په بازار هم ډېر اثر شوی دی چونکې یو شی به په 100 روپیو نو هغه په 250 شو چې په 250 نو هغه په 150 شو لکه هر شی ګران شو بل سیخ انتهایی د بلندترین ګران ریټ دی 8,500 روپیو پورې من دی سیمنٹ په 700 روپۍ دی کارونه تقریبا پځه سٹاپ شو کم چې روان کارونه دی هغه دی او نور مزید سو د آبادی د کولو گنجائش ته خلکو سره ختم شو کوه د اصل کې کوه د خرید ختم شو د خلکو نو دی وځي نه لګو سمون په مارکیټ هم ډیر غټ اثر دی واسه
ها قدرمند او ریدونکو دی وخت کې راغلی یو د یو میډیکل سٹور یې کم دوايې نه چې بنیادی خرسي داغي مالک خواله انا پښتنه کو چې یو طرف ته د حکومت چارواکي وای چې مینی بجټ سره په عام سړي سر نه دی پرې وته خو تاسو واوریدلم چې بعضی خلک وای چې دوايې نه ګرانې شي خو د دې چې د دوايې سره کار دی دونه پښتنه کو چې دوايې نه سومره ګرانې شي تاسو سره خپل په جنګلو کې
زمانوم لیا غتا لیدې او د دې میډیکل سٹور اونر یم او د منګور اخر کې میډیکل سٹور چلو ما نو حالت داسې دي چې اورال سو کوشته ګرانې سو کوې نشته نو زه خو په خپل فیلډ خپوي ګم زه خو هم په مش کې دوه پیرې دا دوايې نه ګرانې په خدای یقین وکړه چې منګې پوز لرا وستو چې یو پیرا په یو هفته کې سودا راوړو چې بلې پیرې لا آرډر ورکو نو د جیب بګې دو نو دغه لیټسټ سچویشن د جین تر شی هفته کې کوم آرډر ما ورکړو کوم دوايې ما راوړې وي اغه په یو ریټ وي اوس می نوی راوړې اغه ډبل شوی دی
ډیر بل نه دا دوی ورکا قدرمن نور دن کو په سواد خلک دا وای چې را مینی بجټ چې په 13 جنوري باندې حکومت وړاندې کړی دی پای کې چې خلکو ته ریلیف یا اغه ته اسانتیا غري نه دی ملو شي بل خو حکومت چارواکي دا وای چې را دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براه راست اثر نه دی پرې وته او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وای چې په ټوله دنیا کې ګرانی دا کووډ دی کورونا دا او د تیر حکومت ټول غلط پالیسۍ د وژنه او پاکستان کې ګرانی راغلی ده. د سره خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله بابا.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلې او لستمې پجی سوي دي ته خبرونو لنډې ستراورو. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په درویشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچی کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د اسلام آباد سړکونه یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی. پاکستان ویلي چې د هیواد د امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. محمود یوسف له پلاوي سره د جنوري پر 9 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی او هلته د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د طالبانو بارني چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو د حکومت له نورو وزیرانو سره لیدلي ول. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستې دي. پولیس وایي چې ویلیم سراج او دغه ملګری پرون له رنګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسایل ورباندې ډز وکړي. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګری زخمي شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فشرستي خوشی کړي. په بد حال کې ده چې له کابل د تشوسي مارک فشرستي تر شومې دوه کاله پر سوی فکر کېږي چې هغه د شای د طالبان سره د تړون ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. چین له افغانستان سره د 500 ټنه خوراکي مواد مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د چین دا مرسته یک شنبه له شینجیانګ په ریل ګاډي کې بار افغانستان ته لور وایي. سو هغه زیاته کړې چې په دې 500 ټنه مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو د پروسس کولو ماشینونه هم شامل دي. تاسو مشال ریډور یو سمونیزه خبرونه دوه ونیزه خبرونه روښانه مستقبل او سازونو او زنجیرونو ترازو. روښانه مستقبل خبرن کې به دا ونی واوري چې په جرمنی کې د وظیفې او سکالرشپ سبقر د اعلی زده کړو وړیا موکې څنګه ترلاسه کیدای شي. تراز زر کوم مکمل کول نه پس په دغه هیواد کې د کار روزګار موکې څنګه ترلاسه کولای شي. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره منور شه جوړوي راځي سي ورته ورسو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبولې کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونی تاسو ته د تعلیم، بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ واځي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق له خبرو، بلکې په پرمختللي نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکوو. په روښانه مستقبل کې دا ونی په جرمنی کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمنی کې د بیلابیلو مشینریو او برقی آلاتو جوړونکې کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکی یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صابه نه تعلق لرم او نن سبا په جرمنی کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کاله مې کېږي چې جرمنی کې ټایم تیر کړم او دلته مې خپل سبق ویلې دی د ډانس آرټ مونسټینا. تقریبا 2015 کې نو تقریبا شپږ کاله مې کېږي چې جاب کوم دلته جرمنی کې.
سلمان خان وايي په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیګري کړې ده.
ما خپل چې کوم بیچلرز دی هغه ما د ډاکا نه کړی دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامیک یونیورسټي آف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چکم دی دی او سزینو کی دی شریعہ یونیورسٹی ائی جوړ کړی دی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چې اسلام آباد کې کوم ده زونګا دی دا اسلامک یونیورسٹی دا هم وایي سي جوړ کړی او بیا دا هند او خپل پاکستان تا تک شانت دی دی ټیکنیکل یونیورسٹی چې کوم ده نو دا په ډاټا کې دا نو ما پېسرز التنا سبق ویل دي او دولسمه پوری ما کریډ کالج نه سبق ویل دي په وزیرستان کې
په عام توګه دا سی فکر کیږي چې په بنگلاديش کې بعد بهرنۍ زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نوي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشت برابر دی. له نوموړي مو پوښتلي چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده.
مام په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی او هلته یو سټوډنټ و هغه دې باره کې لیکلي و چې یاره دلته یونیورسٹی ده او د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه لا دولسم مې نه پوره کړی. په حقیقت خبره دا ده چې پاکستان انجینئرنګ کونسل دی نو هغې سره هم دا رجسټرډ ده نو هغه ډیګري په پاکستان کې هم چې کوم ګورنمنټ جابس دي نو هغې دپاره مطلب ایلیجیبلي خلک بیا دولسم نه پس مې هلته اپلای وکړه او هلته هاف کوم ته سکالرشپ ورته ملاویږي او هلته چې کومه ډیګري وه نو هغه bachelor's in electrical and electronic engineering degree asal ho kalo kelta taso pake so fees power ke ho taso ta byada oic de taraf ta three time adode hostel lodging hospital da tuli fees che kandida da de taraf milavi gi ho aram yash pata so ta $500 be pocket allowance um markao no che khurak pura kar sa scholarship ke cover ke dal no pai bande bakha guzara ke da aw sirf che kata so kuli ta tel gwan no khpal ticket pom pak pala gasto
da خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خان وای په بنگلاديش کې د میډیکل او انجینیرینګ پاکستانی زده کوونکو لپاره وظیفه هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کولی شي. په بنگلاديش کې د انجینیرینګ کولو نه پس جرمني ته څنګه راغی نوموړی په دې پختنه وای
انجینئرنګ چې څه سبق ویلې دي نو هغه په ذهن کې جرمني او انجینئرنګ دا په ټوله دنیا کې منل کیږي نو په هغه لحاظ سره زما ذهن کې جرمني آلریډي جوړو او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنګ زما فیلډ دی نو هغه سره دلته جرمني کې یونیورسټي ده ټیکنیشن یونیورسټي جرمني ډارمشټاټ ورته دي ډارمشټاټ یونیورسټي آف ټیکنالوژي ان ریزن نومې دي نو هلته مې اپلیکیشن لیگل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو دلته به تاسو ته دا مینشن کوم چې په جرمنی کې چاته سکالرشپ ای او کني دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی تاسو نه یونیورسټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسټي لا دا نشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایي او کو په انګلیش کې سبق وایي.
سلمان خان اول چې مخکې با په جرمنی کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېر موقع شته بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي. له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوي هغوی په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستی شي.
اغه یونیورسټیانې سغټه غټه یونیورسټیانې چې کوم دي کنه چې نو دي خپل اډمیشن په خپل باندې چلی د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږي چې تاسو اپلیکیشن دلته راشي نو لګ لګ ټایم پس چې کوم دي دلته پروفیسوران چې کوم اډمیشن کمیټي اکینی او په اړ یو اډمیشن باندې اغه ډیسیژن اخلي او اغه کې سي یونیورسټیانې اوس دا شوې دي چې ایوی چې رمون به ټیسټ هم خلو ځکه دا وجه دا ده چې اپلیکنټس ډیر زیات شوې دي د ټولې دنیا نه ډیر زیات اپلیکیشنز ورته راځي پکې سو انټرنس ټیسټ خونتم اوس یې خو دې ټول کورسز د پاره نه مې بي پروفیسر په تاسو نه انټرویو واخلي فون باندې هغه نه بعد تاسو ته به هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ.
سلمان خان وایي چې په جرمني کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بي اس کې یې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې که تحقیقي کار کړی وي نو نور هم ښه وي. نوموړی د خپل زده کړو مکمل کولو نه پاس دا مهال په جرمني کې کار کوي.
جرمنی کې کتا سو باندې غي فری سبق کوي نو غي وړي چې تاسو دلته پاتې هم شي دا غي نه بعد نو تاسو ته به چې څوک دلته ډیګری مکمل کړي نو غي ته د دوو کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاوي شي هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ وي نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شي که مطلب تاسو خپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نه ملاوي شي تاسو په هر څه کولی شي باندې سره ریسټریکشنز نه دا یو خبره مطلب کسان د خپل ځان ساتل واڑی او غفیل کې ورته لجاب نه ملاو نو خلک نور زکاروم کولی شي جابز دلته د دغه نه بعد سبق ویلو نه بعد خو زبردست ډیر زیات دي ما خپل دلته لس کاله تیر کړل او زه پکې ډیر کم خلک پیژنم چې هغه د دې د وجې دلته نه واپس لاړل چې ته جاب نه ملاویږي
دا وو سلمان خان چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم وروسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په هکله معلومات ترکو په دې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي دا مشال ریډیو تر څنګ اوسه
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړې هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانوم نمبر روف دی زده مردان نه تعلق لرم ما خپل اس اس سی ال تجنا کالج نه کړی و بیا هغه نه بعد بیا ما یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي چې کوم په خبر کې مین کمپس دی اینه ما بچلر زکو الکتریکل انجینرینګ کې هغه نه پس بیا ما نست نا اسلام آباد کې چې کوم مین کمپس دی اینه ما ماسټر زکو بایو میډیکل انجینرینګ کې او اوس چې دی جرمنی کې هم او ما دلته دوه میاشتې شي دي چې ما خپل پی ایچ ڈی سٹارٹ کرا دلتا یونیورسٹی نوم دے زما فیڈریک الیگزینڈر یونیورسٹی اور زم چکم لیب کے زکار قوم آگے تویر لکھی گی مشین لرننگ اینڈ ڈیٹا اینالیٹکس لیب
نمرا روف وائی چپ پی ایچ ڈی کی انجینئری او میڈیکل یعنی طب رائے افزائی کری نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګه په څنګه کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینرینګ ویل کیږي
د بایو میډیکل انجینرینګ کې څه دي کې مختلف فیلډز فردر دي د کې پروستټکس چې ساته مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه هغه سبق پکې راځي فردر دي کې ماشين لرننګ یا ارتفیشل انټيليجنس چې نن سبا ټول دنیا ډیر په بل اړه ده دا پدې کې راځي او د سری ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګوره دا هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشينونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکي او تاسو ته ټریټمنټ درکې تاسو ته وایي چې دا علاج دی دا ګولې دی دا علاج تاسو به کوي خو هغه چې کوم ترو باندې هغه هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشينونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي نو د بایو میډیکل انجینرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز ایم آر آی ماشينونه ایکس ری ماشينز دا ټول هرڅه د کې د ناراضي
نمرار اوفوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې پکې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونو اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغه یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغه د رد عمل جاج اخیستل کیدی شي دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه راسي نو موړی ویل
مستقبل کې به د یو انسان تک کم کم مرز کیږي دا هغه د لپاره دا ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی جیسے کې زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده صرف مشرانو نه بلکې اوس 40 50 پلس کې راشي د جوړونو دا چې کم مرز دی آرترایټس چې کم کې بیا کس کړی دی ورته ډیر زیات ګران شي او دا هغه بیا علاج ستای چې یا خو اپریشن وکي یا بیا هغه بیا دومره سکسس ریټ نه نو هغه دا ډیجیټل ټوین چې تاسو لري نو تاسو ته په لکه چې خاطر دې کسته څومره پرسنټ د چانس دی چې د تبه فیوچر په مستقبل کې آرترایټس کیږي یا به ورته بل پارکنسنز کیږي نو دې دې چې ټوین کې بتا دي چې یو خو دوی مې فائدہ دې دا دا چې کله یو کس چې اوس اکسیډنټ وغیرہ ولت شي او دا ری پټه پټه یا دا ډوکی دې کې مت فو کې سمسلي نو هغه تبه کم یو علاج دی د پاره خدای اکه ټایم کې ډاکټر دا ډیسایډ کولو کې بایته اسانه دویمه خبره دا چې د دې کس په څومره ټایم وخت لګي چې دا واپس روغ شي
نمرا روف پښتنو جنکو او میندو پرونو ته پیغام لري
ټول نه پهل خو چې کوم مشران او ریزما نو ایت خو تاسو په خپل ماشومان باندې باورې نو خو هغه امریکای ته ځي جرمنی ته ځي چرته راځي نو هغه هم مکه چې دی برانه ده دی به آزادي آزادي به ورته ملاوي دی به غلط استعمال کوي
کی سی زه خو خپل خبره کوم نو چې څنګه وزال ته په پاکستان کې په خبر کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه وزي یونیورسيټي ته تلم راتلم اوم تک که شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمني کې هم ته ما ته هیڅ قسم سم مسله را نه خلې دلته د دې خلک دې یونیورسيټي کې دې مهمان نواز دي او دوی ما خبره دا چې خو تاسو څوک سکاف چی بورکا چی نو داسې نه ده چې تاسو دلته دې سره کار نشي کولی بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره سره تاسو دلته هر څه کولی شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینا کې راځي نو دلته کافی ډېر ښه ردي یونیورسيټیانې او سبق ماحول دی دې دې آن لائن دلته کافی زیات سکالرشپس دي چې هغې په نیټ باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي
تاسو د نیمرا روف خبرې واورېدې نوموړی دا مهال په جرمني کې د بایومیډیکل انجینیرینګ په یوه څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي
اوریدونکو تاسو روشانه مستقبلونه ز خبرونه اوریدای چې منور شاو وړاندې کلا اوس یو بل خبرونه سازونه زنجیرونه لرو چې شاهین بونیری جوړ کړی دا د خبرونه تاسو مخکې مورېدلې دا یو ځلی بیا دراوړو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لوند سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي سړنکار نقیب لوند وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی نوموړی وایي چې د موسیقۍ نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي
مونږ د ټولې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه وه قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې د دیشي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي نو ته تشن چې کله مونږ وایو دا څنګه شپک شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو غونډو کار کوي نو دا شی له پامندې نه راخلاص کړي په نسبت هغه زمانه کې د رشیا چې کوم سویت یونین هلته دا پامندې نه وي د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندې ده او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی دا چې راځي موږ د پاکستان آئین تر اساس نو پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی د دې کوم ازادي ده هر څړی ده بلکې د دې کوم کلچر دی د دې کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده
نقیب لونڈ وائی چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقۍ ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په مینس کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر تاسو کلچر مکملېدلای نه شئ، او دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شئ، چې د هندستان مثال پروت دی. هندوستان چې کوم دی، هغه په ټول دنیا کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي، د بالیوډ په ذریعه چې کوم کلچر دی، نو دې ازادي موږ ته ملاو ده. اوس چې کله ازادي ملاو شي، نو بیا به تاسو د سیاسیاتو یو عام سټوډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص کړي، په دې خبره به پوه شي چې کله سیاست یو شي ته ازادي ورکړي، دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. اوس کې ریاست ازادي ورکړې ده، او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي. نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی، انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر، بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی، دې دواړو خلاف ورزي وشوه. ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعه کې به په منځ کې به بل سړی نه، دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار چې کوم دی، دا له عوام سره دی، تورې د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی. یو مل په ضلع راځي، یو بل راځي، یو بل څوک راځي، هغه ته وایي چې ته به داسې نه کوې، زما نه دې خوښ، نو چې ستا نه دې خوښ، نو دا دا دي چې ته زما د ازادي په مخ کې راځي. نو چې زما د ازادي په مخ کې راغلې، نو ته زما چې کوم بنیادي انساني حق دی، دا خپل مخ کې راځي.
سرنکار نقیب لونډ زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده، ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله ته ورستنې دي. شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لونډ وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل، نو تر څو پورې ورسېدل. بیا د څو خلکو هغه وتولې، نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو، لکه سات سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 تر 2018 پورې 14 سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا څوک والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیکې روان دي، یو خاص استقرار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي. تیر کال انتقال څلور کروڑ روپۍ ورکې نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه کار به دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایل. اوس د تیر کال مثال درکړم، په پشاور کې سپورت ګالا ونه، نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتي، په خیل علي عظمت سره یو مثلا پنځه ساعت ورته یو سړی په پېښور کې په صدر کې له پنځه سړین پر کران خان دغه او د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلټونه چې کوم دي نه، په دې کې پراته وو چې یو څوک نور وغوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي، او بې کوره شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت چې تاسو کوم ورینه افغانستان حکومت کې فقیده هغه وایي د کلچر کوم وزارت ته لغه ځب د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدل چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی، فنکار د سترت هغه شونه، بل به په پردي وطن کې بل وطن ته به ځي، یالته به نه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. په دې کې به یو څکتان خو ډېر په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمه پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان غا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې، د نن بیا کراوت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې په روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خپل ماته کړی دي په کوم وزیر وبدوه د تک کولې نر د وزیر چې کوم دی هغه وزیر ور ماته کړی دي او د دې بعد چې کوم دا کوم چې راوتلی دي دیوا د پوری نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي.
اوردونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان.
خدا سینا زہم ڈیر سنو مارما خدا سینا خدا سینا
مشال ریڈیو دا.